طبي زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
سلامونه ستړي ماشای هله د جوړ بوي او د طبي زده کړې د نن ورځې د نوي درس لپاره به ټول قدر منځ د کوونکی حاضر شوی وای. راځي ګران زده کوونکو تاسو خپل کتابونه را واخلئ. نن یو ځل بیا د طبي زده کړې د پنځمې دورې د بیولوژي نوی درس مخکې وړو. تاسی ټول زده کوونکي د کتاب لسمه صفحه پیدا کړئ. په لسمه صفحه کې په منځنۍ برخه کې بی توری لیکل شوی دانه لرونکي حجرات یا گرانیولوسایټس. هیله ده چې د کتابونو همدغه ځای مو پیدا کړی وي. ګرانو زده کوونکو موږ د بیولوژي په برخه کې وینا یا بلډ پیل کړی دی. وینا عموم کې دوه برخې لري، یوه جامده برخه بله پلازما. جامده برخه یې حجرات دي. جامده ټینګه معنا لري، یعنی ټینګه برخه، دغه حجرات دي. درې ډوله حجرات مو پکې یاد کړل، آر بی سی، ډبلیو بی سی، پلاټلیټس. آر بی سی مو وښودل، ډبلیو بی سی مو پیل کړل او پلاټلیټس هم موږ ته پاتې دي. یعنی اوس زموږ درس په ډبلیو بی سی کې روان دی. د ډبلیو بی سی په هکله ګرانو زده کوونکو موږ داسې ویلي دي چې ډبلیو بی سی په ټوله کې په دوو ګروپونو باندې ویشل کیږي. نظر څه شي ته؟ نظر هغه دانې ته چې په سایتوپلازم کې یا د یوې حجرې په سایتوپلازم کې شتون لري، چې یو دانه لرونکي ډبلیو بی سی حجرات دي، بل دانه نه لرونکي ډبلیو بی سی حجرات دي. دانه لرونکي ته موږ گرانیولوسایټس وایو. بے دانه یا دانه نه لرونکي حجراتو ته موږ گرانیولوسایټس وایو. دا چې دانې څه شی دي، دغه دانې د څه شي څخه جوړې شوې دي، د دې په اړه په راتلونکي درسو کې معلومات حاصلوو. دانې د بېلابېلو کیمیاوي موادو څخه ډکې دي، لکه هیپارین، هسټامین او سیروټونین. دغه مواد په مختلفو حجراتو کې فرق کوي. اوس د ډبلیو بی سی هغه ګروپ چې دانې نه لري هغې ته آگرانیولوسایټس وایي. آگرانیولوسایټس دوه ډولونه دي، لیمفوسایټ او مانوسایټ. لیمفوسایټونه مو بیا وښودل چې په دوه ډوله دي، چې یو د هغې څخه بی لمفوسایټ او بل ټی لمفوسایټ دي. بی لمفوسایټ دا د بورسا څخه اخیستل شوی، بی معنی بورسا، په بدن کې ځانګړي جوړښتونه دي. هدف دا دی چې دغه ډول حجرات په بورسا کې رامنځته کیږي. هدف دا دی چې په بورسا کې تکاملي مراحل سرته رسیږي. دلته میچر کیږي، پخیږي په بورساګانو کې. برساګانې ځانګړي جوړښتونه دي چې موږ یې په اناټومي کې وایو. خو ټی لمفوسایټ په تایمس ګلینډس کې، په هغې کې میچر کیږي، تکامل هلته ترسره کوي. اصلا خو د بون میرو څخه جوړیږي، یا په بون میرو کې جوړیږي. هغې وروسته د پخېدو لپاره تایمس غودې ته ځي. د تایمس غوده چې د زړه څناڅه پورته برخه کې واقع ده، د هغې په اړه معلومات درکوو. اناتومی پاتې ده. په اناتومی کې موږ زیات مسایل راولو. بیولوژي چې بشپړه کړو له هغې وروسته زیاته برخه اناتومی موږ په کتابونو کې وایو. تر دې ځایه پورې په دې امره سره پوه شوئ چې لیمفوسایټونه څه شی دي. په مانوسایټ هم پوهیږئ چې مانوسایټ دا د میکروبونو ضد حجرات دي په وینه کې ګرځي را ګرځي. خو که چیرې اړتیا دا وه چې یوې ساحې ته ووځي په هغې وخت کې مانوسایټ ته نوم بدلیږي په ماکروفاژ بدلیږي. اوس مانوسایټ هم تاسې وپیژندل او ماکروفاژونه هم وپیژندل. اوس د ډبلیو بی سي یوه بله ډله چې هغه دانه لرونکي ډبلیو بی سي حجرات دي هغه را پیلو. هیله دا ټول پام دغه نوي درس ته وکړئ. د وړاندې خبرې مو د دې په خاطر وکړئ چې تاسې راسره ورک نه شئ. که ورک شوئ پیدا کیدل مو ډیر سخت دي. او که په دې درسونو کې مو لار پیدا کړه په واقعي معنی بیا تاسې د درسونو په جریان کې ډیر پابند یئ. معنا دا چې د هر درس لپاره مو ډیره ښه توجه کړې ده. راځئ د نوي درس پر لور. لسمه صفحه منځنۍ برخه کې بی توری لیکل شوی دی. دانې لرونکي حجرات یا گرانیولوسایټس لیکل شوی دی. دا حجرات په خپل سایتوپلازم کې یو تعداد دانې لري چې لاندې حجرات پکې شامل دي. کوم ځای کې چې املایی ستونزه وي یا اضافه والی کموالی وي هغه باید تاسې خپله اصلاح کړئ، ځکه تاسې اوس طب زده کړې کوئ. موږ د لیک او لوست یا د پښتو درسونه نه وایو. انسان ډیر کمزوری دی. د پروفیسر یا د پوهندانو کتابونه که چیرې وګورئ هغه مطالعه کړئ، حتما پکې املایي غلطۍ شته وي. او په وروستۍ صفحه باندې دا لیکلي وي چې که کومه املایي غلطي وي د شمیرې ته یا د واټساپ شمیرې ته او یا هم د ایمیل ادرس ته موږ ته میسیج وکړئ او دغه ستونزه موږ ته په نښه کړئ. اوس ګورئ په دې متن کې هم شاید کوچنی کوچنی ستونزې وي چې تاسې خپله حلولی شئ. زه چې کوم متن وایم په هماغه متن پسې تاسې ځئ، که کومه ستونزه وه هماغه حلوئ. او دغه کتاب چې موږ بیا ځلې چاپ کوو فرضاً د راتلونکو دورو لپاره، د نورو ولایتونو لپاره، په هغې کتاب کې بیرته موږ ایډیټ کوو. د اوس هم ما قلم را واخیست، په دې کې چې کومه تېروتنه شوې وه هغه ما برابره کړه. خو د درس پر مهال په دې باندې ډیر راته خیانه کوو چې دلته د پو کلمه زیاته راغلې ده، دلته دغه ستونزه راغلې یا دغه املایي غلطي شوې ده. دا تېروتنې دي. ځینې وخت دغه مسایل یا دغه تېروتنې له سترګو پټې شي. ښه، بیا یې وایو. دا حجرات په خپل سایتوپلازم کې یو تعداد دانې لري چې لاندې حجرات پکې شامل دي. کوم حجرات پکې دي؟ لومړی نیوټروفیل، په قوس کې هم نیوټروفیل لیکل شوی دی، نیوټروفیل. دوهم ایزینوفیل، په قوس کې هم ایزینوفیل لیکل شوی دی. دریم بازوفیل، په قوس کې هم بازوفیل لیکل شوی دی. دا درې ډوله حجرات شول. کوم کوم؟ نیوټروفیل، ایزینوفیل، بازوفیل. دا درې ډوله حجرات په خپل سایتوپلازم کې دانې لري. ګورئ، دانه لرونکي حجرات درې ډوله شول. بی دانه یا دانه نه لرونکي حجرات دوه ډوله شول، لیمفوسایټ، مانوسایټ. خو دانه لرونکي چې په خپل سایتوپلازم کې دانې لري هغه درې ډوله شول، نیوټروفیل، ایزینوفیل، بازوفیل. نیوټروفیل، ایزینوفیل، بازوفیل. په قوس کې هم په انګلیسي همدغه ډول لیکل شوی دی. د دې له ډلې لومړی نیوټروفیل پیلیږي، یعنی نیوټروفیل تشریح کوو. خو لومړی تاسې دغه انځورونه هم تر نظر تیر کړئ. دغه انځورونه د مایکروسکوپ په واسطه اخیستل شوی دي. تر ټولو چپ طرف ته انځور کې یوه حجره ده چې لاندې ورته نیوټروفیل لیکلی دی. درې هستې لري. ګورئ، او یا داسې ویلای شو چې دا داسې هسته لري چې درې لوبونه لري. لوب برخې ته وایي، درې برخې لري، او یا دې ته مولټی نوکلیټیډ حجره وایي. مولټی نوکلیټیډ دا معنی چې زیاتې هستې لري. مولټی معنی زیات، نوکلیټیډ نوکلیس نه اخیستل شوی دی، هستې ته وایي. ورپسې ایزینوفیل ده، دا بایلوب ده، یعنی دوه هستې لري، یا داسې وایي چې دوه لوبه لري هستې. ایزینوفیل. او ښي طرف ته بازوفیل ده، یوه هسته لري، غټه هسته ده، غیر منظمه ده. یوه غټه غیر منظمه هسته لري، او د دې درې وړو حجرو په سایتوپلازم کې دانې تاسې په واضح ډول لیدلی شئ چې په بازوفیل کې د دې دانو شمیر له نورو زیات دی. لاندې نیوټروفیل دغه موضوع را پیلو. د نهم ټولګي په بیولوژي کې هم همدا موضوع شته ده. نیوټروفیل په چپ اړخ کې نیوټروفیل لیکل شوی دی، لیکل شوی دی دا د سپینو حجراتو له ډلې څخه تر ټولو زیاتې حجرې دي. ګورئ، تر ټولو ډیر ډبلیو بی سي حجرات هغه نیوټروفیلونه دي، نور لیکل شوی دي. دا لومړني حجرات دي چې د ټپ یعنی زخم ځای ته ځان رسوي، له میکروب څخه چاپیره کیږي، میکروبونه تخریبوي او د خپرېدو څخه یې مخه نیسي. ښه، ګورئ دلته داسې ویل شوي دي، دا لومړني حجرات دي چې د ټپ یا زخم ځای ته ځان رسوي، له میکروب څخه چاپیره کیږي. تر ټولو اولنی یا لومړني حجرات همدغه حجرات دي چې دوی میکروب ته ځان رسوي، میکروبونو ته ځان رسوي. کله چې د بدن په یوه برخه کې میکروب داخل شي، همدغه د نیوټروفیل په نوم حجرات همغه میکروب ته لومړی منډې وهي، او لومړني حجرات چې ځان میکروبونو ته رسوي، د میکروب څخه چاپیره کیږي، میکروب تخریبوي او د خپرېدو څخه یې مخه نیسي. اوس تاسې پوښتنه داسې کیږي، د ډبلیو بی سي حجراتو له ډلې کوم حجرات تر ټولو لومړی د میکروبونو سره مخ کیږي؟ ځواب مو داسې وي چې هغه نیوټروفیل دي. تر ټولو چپ طرف ته بل انځور هم تاسې کتلی شئ، درې هستې لري، یا داسې وایو چې یوه هسته لري خو درې لوبونه لري. دواړه خبرې سمې دي، او د هستو په منځ کې کنکشن یا ارتباط شته دی. د نیوټروفیل په هکله را سره پوه شوئ، لنډې زده کړئ. د سپینو حجراتو تر ټولو زیات حجرات دي، او تر ټولو لومړني دغه حجرات د وایروسونو، باکتریاو، فنګسونو یا نورو پرازیټونو سره مخ کیږي، میکروبونو باندې چاپیره کیږي، د میکروبونو د خپرېدو مخه نیسي. راځئ یولسمې صفحې ته. په یولسمه صفحه کې ایزینوفیل پیژنو. په قوس کې هم ایزینوفیل لیکل شوی دی. کله چې دوه وویل یو ځای راشي، لومړی وویل توری تلفظ کوئ، دوهم وویل توری ما تلفظ کوئ. ای او تاسې به داسې وایئ چې ایزینو، لکه او توری چې موږ نه وایو. ایزینوفیل، ایزینوفیل. لاندې لیکل شوی دی، دا د سپینو حجراتو هغه ډول حجرات دي چې په الرژي پیښو کې په وینه کې زیاتیږي. دا ډول حجرات لږ اندازه هیسټامین، قوس کې په پښتو هم هیسټامین لیکل شوی دی، په خپلو دانو کې لري. ګورئ، ایزینوفیل خدانه لري، په دې دانو کې هیسټامین په نوم مواد شتون لري. هیسټامین مواد خپل ځانګړي فعالیتونه ترسره کوي. که د هیسټامین فیزیولوژي ته راځو، ډېرې خبرې پکې کیږي. اوس له دې تیریږو چې په کوم میکانیزم دغه هیسټامین مخکې ځي او څه دنده لري. دا د فیزیولوژۍ اړوند مسایل دي چې موږ یې په فیزیولوژي کې وایو. خو اوس تاسې ایزینوفیل وپیژندل، دا د سپینو حجرات یو بل ډول دی. په الرژي پیښو کې الرژي پیښې هغه پیښې دي چې یو کس د یو څه سره حساسیت وښایي. یو نفر دی د یوې ستنې یا د یوه درمل سره حساسیت ښایي، یا په لنډ ډول داسې وایو که یو نفر دوامدار حساسیت ولري د بیلابیلو الرژن موادو سره، د مخ کیدو له امله په بدن کې حساسیت وي، نو په دغه وخت کې یا په دغه صورت کې د ایزینوفیل شمیر زیاتیږي. ایزینوفیل په خپلو کوچنیو دانو کې هستامین لري، او دغه هستامین د حساسیت پر وخت افرازیږي، ځکه هم د حساسیت پر وخت خارښت پایلیږي. معمولا زخمونه چې خراب شي، نم پیدا کړي، هغه خارښت هم پایلوي. علت یې همدا ده چې ایزینوفیل دی، په ایزینوفیل کې همدغه مواد چې هستامین دي دغه افرازیږي. د هستامین د افراز په نتیجه کې خارښت په ساحه کې رامنځته کیږي. نور پکې ژور نه ځو. اوس راځئ د ایزینوفیل شکل بیا هم درسره وګورئ. دغه کوچنی ګلابي رنګه دانې دا د هستامین څخه ډکې دي. لاندې بازوفیل هم پیژنو. بازوفیل لیکل شوی دی دا د سپینو حجراتو له ډلې څخه دي چې کوتر یې له اووه نیولې تر نه مایکرون پورې رسیږي. دا هم د سپینو حجراتو له ډول څخه دي. کوتر یې څومره دی؟ له اووه نه نیولې تر نه مایکرون پورې رسیږي. کوتر یې دومره مهم نه دی چې په یاد یې کړی. نور لیکل شوی دی دغه ډول حجراتو کې یو تعداد دانې لیدل کیږي، یعنی یو شمیر دانې لیدل کیږي چې هستامین، هپارین او سیروټونین په نوم یادیږي. هدف دا دی چې په دې کې دغه مواد شتون لري. هستامین پکې پیدا کیږي، هپارین پکې پیدا کیږي او سیروټونین پکې پیدا کیږي. دا بیلابیل مواد دي چې په بازوفیل کې د بازوفیل په هغه کوچنیو دانو کې پیدا کیږي. د بازوفیل په اکم را سره پوه شوی، شکل یې هم در باندې ګورم. چپ طرف ته راشئ. دغه شکل د بازوفیل دی. یوه غټه هسته پکې پراته ده. بازوفیل د ډبلیو بی سی یا وایټ بلډ سیلز له ډلې څخه دی، او دې ته موږ عمومي نوم لیکوسایټ هم اخیستی شو. لیکوسایټ د وینې سپین حجره دا په وینه کې شتون لري. دریمه شمره ګورئ لاندې، د مویا صفات یا پلاتیلیټس. اوس د وینې د حجراتو هغه دریم ډول ته راځو. دوه ډولونه مې وښودل. د وینې سره حجرات مو وپیژندل، ورپسې مو د وینې سپین حجرات او د سپینو حجراتو بیلابیل ډولونه مو هم وپیژندل. اوس نوبت ته د پلاتیلیټس یا د مویا صفاتو راځي. دا هم وایو او له هغې وروسته به درس پای ته ورسو. ځینې زده کوونکي ستړي شول، ځکه دا خبره لږ مخکې ورته کوم چې د یوه موضوع چې خلاصه کړو له هغې وروسته درس پای ته رسو. یو ډاډ ورکوم، کېدای شي نور درس هم ووایم، هغه بیا زما خپل کار دی. ښه، راځئ دریمه شمره کې لیکل شوی دی د مویا صفات یا پلاتیلیټس. پلاتیلیټس لاندې لیکل شوی دی دا د وینې هغه حجرات دي چې هسته نه لري. دا اصلا د حجراتو په قطار کې هم نه راځي، حجراتو ته ورته هم نه دي. ګورئ، هسې د سرې خو ټوټې دي چې په وینه کې ګرځي را ګرځي، او کله چې د بادان یا د رګ کومه برخه څیرې شي هغه ځای پلاستر کوي. زما خو نه خوښیږي چې په پلاتیلیټ باندې یا په دمویا صفحاتو باندې د حجراتو نوم کیږدم، ځکه هسته نه لري او نه یې په اول سر کې هسته ده. کاربیسی ته زه حجره وایم، هغې خو په لومړی سر کې هسته وه، په اخره کې له لاسه ورکړه، دغه خو نه پاول کې هسته لري نه په خیره کې لري. نو ځکه زه داسې وایم چې د پلاتلیټس لپاره د حجرې نوم ښکلی نه ښکاري، خو بیا هم د حجرې په ډله کې مونږ حسابوو. ځینو کتابونو کې د حجراتو په ډله کې حساب شوی دی. نور هسې ټوټې دي، کله چې وینه بهیږي د راک څخه په هماغه ساحه کې کواګولیشن کوي، تخثر کوي، ځای پر ځای کیږي، پلاتلیټ اگریګیشن رامنځته کیږي. خو نور دندې لري، داسې دندې لري لکه کټ مټ یو اساسي حجره. څه ډول دندې؟ فرضاً کله چې پلاتلیټس حجرات د زخم په یوه ساحه کې ځای پر ځای کیږي، نور حجرات خبروي، سیګنلونه لیږي، نور پلاتلیټس حجرات راغواړي ساحې ته، یو د بل سره لسونه ورکوي، زخم یا د رګ تیرې شوې برخه جوړوي. راځئ متن یې وایو. دا د وینې هغه حجرات دي چې هستې یا هسته نه لري. د مویا صفاتو شمیر د 2 لکو نه نیولې تر 3 لکو پورې رسیږي. دا په یو میلي کې ګوره، یو میلي وینه چې راواخیستل شي د 2 لکو نه نیولې تر 3 لکو پورې رسیږي. ګوره دا شمیر چې موږ ښایو دا ټول په 1 میلی متر مکعب ساحه کې، 1 میلی متر ساحه، یعنی 1 میلی ډیر کوچنی، 1 cc کې دومره زیات اندازه شمیر لري. نور لیکل شوی دی پلاتلیټس مهمه وظیفه د وینې په تحصر یا کواګولیشن کې ده. کواګولیشن، زه پوهیږم چې ځینې اصطلاحات به تاسو ډیر سخت وي، خو څه نا څه په بله بڼه تشریح شوی وي. یعنی دلته لیکل شوی ګوره، یعنی هر کله چې د رګ کومه برخه څیرې شي، نو د پلاتلیټس په واسطه په غوڅه شوې ساحه کې یوه کتله جوړیږي او د وینې بهیدنې مخه نیسي. موږ داسې وایو چې پلاتلیټس مهمه دنده د تحصر دنده ده. تحصر کواګولیشن ته وایي په انګلیسي کې یا په تیب کې، کواګولیشن یا کلټ جوړېدنه، د وینې لخته کیدل یا د وینې پړن کیدل، یا د وینې د دې حجراتو د یوځای کېدو له امله یوه غوټه جوړېدل. کله چې رګ څیرې شي، دغه حجرات په هماغه ساحه کې یو بل ته لسونه ورکوي. تاسې چپ طرف ته انځور وګورئ، یو ډول حشرات دي چې په کنجونو کې جال جوړوي، هغې حشراتو ته ورته دي. دغه سره یوځای کېږي، یو بل ته لاس ورکوي، هغه ساحه ودروي. ځکه خو موږ وایو که چیرې د یو چا په بدن کې کومه برخه زخمی شوه، هماغه برخه باید د یوه بنداش په واسطه هغه کلکه کړو. یا که چیرې موږ یوه رښتینه ټوټه راواخلو، د هغې په واسطه باید هغه ساحه ونیسو تر هغې وخت پورې چې د وینې لخته کېدو فکټورونه فعال شي. تر څنګ یې همدغه پلاتلیټس په زیات مقدار دغه ساحې ته راشي او دلته یو بل ته لسونه ورکړي، د وینې بهیدنه ودرېږي. نو اوس که چیرې د یوه چا پوزه وینې کیږي یا کومه بله برخه وینې کیږي، هغه لومړنۍ مرسته باید موږ دا ورسره وکړو چې څه نا څه یې وینه ودرو. له هغې وروسته خپله هغه دغه د پلاتلیټس حجرات راځي، دغه وینه ودروي. تر دې ځایه پورې د وینې ټول حجرات مطالعه شو، RBC، WBC، تر څنګ پلاتلیټس. په راتلونکي درس کې د وینې پلازما همدغه موضوع را پیلوم. د وینې پلازما موضوع تر څنګ د وینې د کراویاتو د عمر په هکله په راتلونکي درسي خپرونه کې بحث لرو. ښه ګرانو زده کوونکو، یادونه به وکړم، موږ بېلابېلې ازموینې لرو. د دې ازموینې لپاره باید ته کتاب ولرئ، کتاب باید مطالعه کړئ. که چیرې کتاب دې له لاسه ووت او بیرته یې نشي لاسه راوړلی، دا نو بیا خپل ځان ته ستونزه ده. او زده کوونکي باید د طبي زده کړې کتابونه دومره ښه وساتي چې حد پې تمام وي. ځکه ګورئ، هیڅکله به علم یا د علم وسیله نه ورکوئ. تاسې چې کوم علم حاصلوئ، تاسې د دغه کتابونو څخه علم حاصل کړی دی. که دغه کتابونه سم ونه ساتئ، یا یې څیرې کړئ، یا یې په سم ډول ونه ساتئ، ماشومانو ته یې پرېږدئ، نو تاس خپل علم ځای کوي. راتلونکي کې تاسو ډیر مخکې ځای. یو وخت کې تاسو ته اړتیا پېښېږي چې دغه کتابونو باندې یو تکرار وکړئ، یا د یو موضوع د پیدا کولو لپاره په دې کتابونو کې څه نا څه مطالعه وکړئ. خو په هغې وخت کې که چیرې تاسو سره کتاب نه وي، د یوې لویې ستونزې سره مخ کیږئ. نو دا خبره ډیره مهمه ده چې تاسې باید د طبي زده کړې د ټولو دورو کتابونه په یوه خوندي ځای کې درته وساتئ. که چیرې نویو زده کوونکو ته کتابونه ورکوئ، ورته ووایئ چې د امانت په بڼه به یې بیرته ماته سپارئ. ګورئ، هغه کتاب ډیر خوند کوي چې تا لږ څه نه څه زوړ کړی وي، تا یې صافې اړولې راړولې وي، تا پکې یوه کلمه معنی کړې وي. ما ته خو چې په خپلو زړو کتابونو باندې نوي کتابونه څوک راکوي، زه یې ورسره نه منم، ځکه زما زړه کتابونه چې د طب پوهنځي په لومړي سمستر کې ما اخیستي دي، مطالعه کړي مو دي، هغه ماته یو تاریخ را په زړه کوي، هغه ماته تیر وختونه را په زړه کوي. زه چې اوس د دې لومړي صنف د طب پوهنځي کتابونه را واخلم، زه داسې حیران شم، ځکه په هغې وختونو کې ما په فیور پاسې لیکلی وو چې تبه، په کف پاسې مو لیکلی وو چې ټوخای، او اوس دغه مسایل زما لپاره عادي دي. ولې مخکې راغلی وو، او ما ته یو فکر راکوي چې که څه هم په هغې وخت کې زه په دې مسایلو نه پوهېدم، خو اوس دا دی په ډیرو مسایلو پوه شو. داسې به تاسې هم دغه کتابونه مطالعه کوئ راتلونکي کې، بیا به خپل کتابونه ګورئ چې په دې سیما معنا لیکلې وه، څومره اسانه موضوع ده او ما معنا پسې لیکلې وه، اوس څومره په لوړو مسایلو کې خپل زده کړې مخکې بیایم. په ټینګار سره دا خبره واورئ چې هیڅکله کتابونه مه ضایع کوئ. که زما له وسه کیږي، د طبي زده کړې په وروستۍ ورځ به د ټولو زده کوونکو کتابونه څارم. که مې دا د وسه پوره وه، ګورئ په یاد ولرئ، که مې د وسه دا پوره وه، زه به د دې ځانګړې نمرې زده کوونکو ته ورکوم چې د طبي زده کړې فرضاً څومره دورې مو چې ویلې دي، ته یې ماته کتابونه وښیه. کتابونه دې کوم دي؟ ښه ګرانو زده کوونکو، حاضري به واخلو. نن ورځ زموږ اتمه درسي خپرونه ده. زموږ د نن ورځې د حاضرۍ توری هغه د بی توری دی. تاسې اتمه شماره پیدا کړئ، د اتمې شمارې په ښی خوا کې د بی توری دغه خانه ډکه کړئ، بی توری. اوس لپاره خپرونه پای ته رسوم، تر بیا ښې چارې، خدای مو مل شه.
طبی زده کړې، زده کړې.
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.